تشکر. حالا در یک ساعت دیگر رضوان مراد با شماست. خوش آمدید.
ډیر زیات مننه جاوید نعیمی. توجه شوې دي د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو سیاسي امنیتي پیښو او د غراس په سیمه کې روان وضعیت په اړه ریپورټونه او مطالب اوریدلای شئ. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په صفه ډول اوري. خو دا خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې صالح ساقسی خلقی وړاندې کوي.
دا سلام په وړاندې کول سره د فرانسې پولیسو تیر ورځ 16 تنه فنان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتل نیولې دي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې د بګرام په زندان کې د بندیانو د وضعیت په اړه د سی آی اے او د امریکا د دفاع وزارت لخوا د معلوماتو د نه ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې او وسوالې نښتې له امله 3 برټانوي او 2 امریکایي سرتېري وژل شوي. عربي هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اسرائیل اړ باسي چې خپل اتمي پروګرام د نړیوالو څېړونکو پر مخ پرانیزي. پوره خبرونه واورئ. د فرانسې پولیسو تیر ورځ 14 تنه افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتل نیولې دي. پولیسو وویل دغه افغانان له هنګري څخه راتلونکي یوه یخچال لرونکي لارې څخه ونیول شول. دغه افغانان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي د یخنۍ له امله روغتون ته انتقال شوي دي. خو د فرانسې خبري آژانس وایي چې د دغو ځوانانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ نه دی. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې د بګرام په زندان کې د بندیانو د وضعیت په اړه د سی آی اے او د امریکا د دفاع وزارت لخوا د معلوماتو د نه ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ټولنې تېره ورځ وویل غواړي چې په بګرام کې د شاوخوا 600 زندانیانو نومونه او د هغوی هویت معلوم کړي. د دې سربیره د امریکا د مدني حقوقو سازمان ویلي غواړي په دې اړه معلومات ترلاسه کړي چې څومره کسان په بګرام کې بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه دي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې ویلي داسې جدي اندېښنې شته چې د بګرام زندان د وهم ګوانتانامو په شان فعال دی، چیرته چې د بندیانو وضعیت خراب دی، مدافع وکیلان نشته او زندانیان پرته له دې چې محاکمه شي په بند کې وخت تیروي. د دغې ټولنې لخوا ویل شوي چې د امریکا مرکزي استخباراتو یا سی آی اې ته هم نه ده تایید کړي چې په بګرام کې د بندو زندانیانو کومه سابقه او یا لست هم شته او که څنګه. تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې او وسلوالې نښتې له امله 3 برټانوي او 2 امریکایي سرتېري وژل شوي دي. د برېټانیې د دفاع وزارت پرون وویل د دوی 3 سرتېري په هلمند کې هغه مهال ووژل شول چې د پیاده ګزمې پر مهال پرې د ماین چاودنه وشوه. له دغې مرګ شوبلې سره له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو برېټانوي سرتېرو شمیر 199 تنو ته ورسید. د یو بل خبر له مخې ایسف څوکونو د پنجشنبې په ورځ د 2 امریکایي سرتېرو وژنه تایید کړه. په روانه اګست میاشت کې تر اوسه پورې 10 بهرني سرتېري په افغانستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندان وایي د دوی نوې ستراتیژي د معنا لري چې دغه هیواد هوایي ځواکونه تل د بمبارۍ په هدف الوتنې نه کوي، بلکې د وسلوالو د خورولو لپاره پروازونه کوي. جنرال ګیل ماري هاستیچ د پنجشنبې په ورځ وویل د ده وظیفه په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل له ستراتیژۍ څخه د افغانانو د ملاتړ ترلاسه کول دي. جنرال مکریسل په افغانستان کې د ملکیانو د وژنو د مخنیوي لپاره په پوځي الوتنو ځینې بندیزونه لګولي. جنرال هاستیچ په جنوبي کارولاینا کې د شاو په هوایي اډې کې وویل د دغه هیواد هوایي ځواکونه کولی شي په پوره دقت اهداف بمباري کړي، خو د نوموړي په وینا ښه به دا وي چې الوتکې په ټیټې ارتفاع سره د دښمن له پاسه وشي او د دغو الوتکو لوړ غږونه کولی شي هغوی تهدید او په دې توګه خواره وره کړي. تر ای ویلانډي خبرته ورسته بهرني خبر نه وړاندې کیږي. عربي هیوادونو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې اسرائیل اړ کړي څو خپل اټومي پروګرام د نړیوالو څیړونکو پر مخ پرانیزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عربي ټولنې د سرمشي امر موسی په حواله وایي چې د 22 عربي هیوادونو د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه یو لیک استولده. عربي هیوادونو له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې ده چې راتلونکې میاشت د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په غونډه کې په دې اړه له وړاندې کېدونکې مسودې څخه ملاتړ وکړي. که څه هم چې اسرائیلو هیڅکله هم ځان د اټومي وسلو لرونکي هیواد په دې توګه د وسله لرونکي هیواد په توګه نه دی څرګند کړی، خو باور کېږي چې دغه هیواد اټومي وسلې لري. مخته تر دې هم عربي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې اسرائیل باید د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په موافقه کې داخل کړی شي او دغه هیواد باید خپل اټومي تاسیسات د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانیزي. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینکو وایي چې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف هغه لیک چې دی غیر دوستانه ګڼله سخت خوشنه کړی. په روانه اونۍ کې میدویدیف په یو پرانستي لیک کې د اوکراین پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ او نوموړی د روسیې عزت ګڼله. د روسیې مشر دغه راز یوشچینسکو په دې هم تورن کړی چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب او نورو مسلو له امله د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې کړي دي. ویکتور یوشچینکو د خپل هیواد او روسیې ترمنځ اړیکو کې جدي کړکېچ منلی، خو ویلي چې حیرانه ده چې د دغو اړیکو په خرابېدو کې د روسیې مشر د خپل هیواد لاس لرل نه دي رد کړي. د امریکا د دفاع د وزارت لوړ رتبه مقاماتو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي متحد ایالاتو کورجستان د ځواکونو جګړه ییزه روزنه له سره پیلوي. امریکایي چارواکو وویل دا روزنه د دې لپاره ورکول کیږي چې د کورجستان ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره چمتووالی ولري. متحد ایالاتو په دې اړه روسیې ته چې ښکاري د واشنگتن په دې کار غوسوي معلومات هم ورکړي دي. د دې پوځي تمریناتو له لارې به د کورجستان سرتیري ووژي کولی چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو په معیار سره په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ټاکل شوې ده چې د پوځي روزنې دا ماموریت د راتلونکي سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیا پاسیفیک په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د نړیوال اقتصاد د بیا رغولو لپاره د روان کال په وروستیو کې په سنګاپور کې جوړیږي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري غونډه به د نومبر په 14مه او 15مه نیټه جوړه شي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل باراک اوباما به د سیمې له نورو هیوادونو څخه هم کتنه وکړي، خو تر اوسه یې د سفر پروګرام تکمیل شوی نه دی. دا و له ازادۍ راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې ومو اوریدل.
اته بجې او اته دقیقې دي. د امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې روان وضعیت او جګړه یو مختلط او ګونګ تصویر لري. د کانادا او ملګرو ملتونو په مرسته د کابل د محابسو د لوی ریاست ودانۍ بیا ورغول شوه. په هرات کې ګڼ شمېر هغو کروندګرو سره چې د کوکنارو کښت یې پای ته رسولی دی د زعفرانو د تخمونو مرسته شوې ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو اروپایي څارونکو ویلي انتخابات وروسته د احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یې له یو شمېر کاندیدانو سره خبرې کړې دي. په عین حال کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو اچولو مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د رسولو چارې پیل کړې دي او له انتخاباتو یوه ورځ مخکې به دغه چارې بشپړې شي. ولسمشر ته د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدي د ژوند او سیاستونو په اړه یو مفصل مطلب هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د نور راپورونو سربیره ژوند په لمبو کې 19 پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا دفاع وزیر وای د افغانستان د جنگ پرزیابۍ کې چې د جوړولو کار روان دی دغه هیواد ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه نه کیږي. رابرټ ګیټس دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت کې خبري غونډه ته وکړه. وی ویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت یو مختلط او ګډ تصویر لري او دای ومنل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځانته د نفوذ ساحې جوړې کړې دي. سلطان محمد سرور د امریکا د دفاع وزیر د پرونی خبري غونډې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت اوروي.
رابرټ ګیټس پرون د افغانستان د جنگ یو شوم او ګرم تصویر وړاندې کړ. د امریکا دفاع وزیر دا ونویل چې امریکایي عسکر به تر څومره مودې په افغانستان کې جنگيږي او یادا چې د افغانستان د جنگ ګټل څومره نور عسکر غواړي. رابرټ ګیټس وویل چې د طالبانو او القاعده ماتول یو څه لږ کاله وخت نیسي، خو په افغانستان کې لوی او پراخه برای ډیر کلونه وخت غواړي. د ایسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان د امریکا د ملي امنیت لپاره مهم ګڼي. د امریکا دفاع وزیر دا ومنله چې طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې ځانته د نفوذ ساحې جوړې کړې او خپلې پښې پکې ټینګې کړې دي. ریپورت وایي چې د امریکا کانګرس د داسې پوښتنو ځوابونه غواړي چې د کانګرس غړي یې اساسي پوښتنې ګڼي تر څو د امریکایي ولس خاطر چې له جنګه نور ستړي شوی آرام شي. دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پخوانی مشر دی وویل چې د استخباراتو په چارو کې موږ معلومات تل په دو برخو ویشو چې یوه برخه سری معلومات وي او بلې مرموز او مبهم معلومات وي. دوی وویل چې مرموز او مبهم هغه معلومات وي چې ګڼ اټکلونه کېدای شي او دای فکر کوي چې دا خبره چې امریکایي ځواکونه به تر څومره مودې په افغانستان کې پاتې شي دا موضوع هم په همدې ساحه کې ده. د ایسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورت وایي په داسې حال کې چې 12,000 امریکایي عسکر اوس مهال په افغانستان کې دي او د روان کال په پای کې 6,000 نور امریکایي عسکر د هیواد ته روان دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې واشنگتن دې ته لیواله نه دی چې له دې زیات عسکر افغانستان ته ولیږي.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو
د افغانستان د روان وضعیت امنیتی پیښو او د غراس د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو پړه نړیوالو مطبوعاتو لیکنې کړي دي چې جزئیات له جانقه الکوزي څخه خبرو.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه مقاله او مضمونونه خپاره کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانو په وروستۍ غونډه کې قومي کسان د انتخاباتو د مرکزونو ساتنه کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې په ځینو ولایتونو کې په زرګونو قومي افراد د انتخاباتي مرکزونو د ساتنې په مقصد موظف کړي. ورسپانو لیکي د دې مقصد لپاره به شاوخوا 15,000 کسان په وسلو سنبال شي چې د مسلې لخلکو سره زیاتې پوښتنې هم را پیدا کړي. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي لومړی خدانه د معلومه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې به د دې کسانو دریست شوي، بل دا چې آیا د دې کسانو دنده به موقتی وي او که څنګه. که خبره د موقت وخت وي نو له دې کسانو څخه به وسلې څنګه ټولیږي. بله پوښتنه دا ده چې دا کسان به له انتخاباتو وروسته د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې جذبیږي او که نه. واشنگتن ټایمز ورسپانه د افغان چارواکو په حواله لیکي د انتخاباتو د مرکزونو د قومي ساتونکو به یونیفورم ولري خو وسلې به خپلې وي. د دوی وسلې به له حکومت سره راجستر یا ثبتیږي. ورسپانه لیکي انتخاباتو ته څو په شمار ورځې پاتې دي خو د دې قومي ساتونکو د استخدام او ګمارنې مسله پوره څرګنده نه ده. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي د افغانستان په اړه د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې چې په پوځي مرکزونو کې پرې خبري کیږي زیات پام د طالبانو د وژلو په ځای د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلولو ته اړول شوی. ورسپانې لیکي امریکایي عسکر چې د افغانستان په جنوب کې له وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دي په بل ډول پیچلي حالت کې دي. په دې معنی چې د افغانستان جګړه لکه څنګه چې په پلانونو او جنگي نقشو کې ښودل کیږي هسې نه ده، بلکې زیاته سخته او خونړۍ ایدا. ورسپانه پوښتنه کوي په هلمند ولایت کې چې دا مهال د جګړې ډګر دی آیا د نوې ستراتیژۍ اصول پکې مراد کیدای شي؟ د ورسپانه په باور په ځینو ځایونو کې افغان او امریکایي عسکر د جګړو په ډګرونو کې محاصره کیږي او د دښمن د افرادو شمیر له عسکرو څخه زیات وي او عسکر نشي کولای عادي خلکو ته ځان ورسوي. نو په داسې یو حالت کې به پوځونه څنګه د خلکو فکرونه او زړونه خپل کړي؟ واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې په څیر شخړو کې د کاغذ پر مخ پلانونو عملي کول ډیر پیچلی او ګران وي او دا د تاکتیکونو د پر مخ بیولو لپاره یو مهم امتحان او آزمیښت هم وي.
www.azadiradio.com
په کابل کې د محابسو او توقيف ځایونو د لوی ریاست ودانې چې سمو د وړاندې په یو ځان وژن کې حمله کې او څه ځان منل شوی و بیرته د کاناډا په مالی مرسته ورغول شو او د رغولو په چارو کې ملګرو ملتونو هم له تخنیکی پلوه همکاري کړې ده. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار رپورت ته.
په کابل کې د محابسو او توقیف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ بیرته ورغول شوه. د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ودانۍ باندې د کاناډا لخوا تر 1.5 لک زیات امریکایي ډالر لګیدلی دي.
نن پروګرام تاسو خبر یاست چې څومره مخکې دلته یو انتحاري حمله وشو چې تعمیر یو څه خساره نیولی و. سفارت د کاناډا موږ سره کومک وکړ، دا ترمیم کړل. نن ورځ اگر کار ختم شو 1,500,000 زیاتر مصرف شویده.
تیر کال د کندهار په زندان باندې د مخالفینو لخوا د ترسره شوي برید وروسته هم کاناډا دغه زندان بیرته رغول په غاړه واخیستل او پرې تر 300,000 زیات امریکایي ډالري ولګول. خو پوښتنه دا ده چې د زندانونو په ودانیو خو ډېرې پیسې لګول کیږي، آیا په داخل د زندان کې د زندانیانو په وضع کې هم د کوم بدلون هڅه کیږي او که څنګه؟ په دې اړه به د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو انجینیر مطیع الله خروټي وورو.
طبعا وقتی چه بندیانو تا دیزان لپارازای جوری یا تعمیر جوری گی دیگوی معیشت بانده هم باید فکر رو که زوسی یا دیگوی پا ساب دی ادامه دی جوان بانده پده چه اصلا چه زندانی که گی مز یوشی نه اقا دقا که گی محروم که گی چه اقا آزادی ده نور حقوق طول شهر خواندی دی انسانی حقوق اجتماعی حقوق مز یوشی اون لقصر که گی چه اقا سلب دی آزادی ده باید دیگوی معیشت بانده دیگوی دیزان روزمنه اقا بانده توجه وسی.
په هر صورت دا محل ستر اندېښنې د زندانونو د ودانیو په برخه کې ښایي وجود نه لري، بلکې په رښتیا هم چې د افغانستان په زندانونو کې وخت نا وخت له زندانیانو سره د ناوړه چلند رپورټونه راځي چې وایي ښه خواړه او کافي اوبه ورته نه ورکول کیږي او ځینې ادعا کوي چې بېګناه په زندانونو کې اچول شوي دي او تل له ملګرو ملتونو او د افغان حکومت له چارواکو غواړي چې د دوی د دوسیو بیا کتنه دې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا هم ویلي دي چې د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه پیل کړې ده او د خپل دغه غشت بشپړ راپور به ورسته له هغه چې د ټولو زندانونو وضع وګوري خپور کړي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. په هرات ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي د غلطه د هغه دریو ولسوالیو له کاروانګرو سره د زعفرانو د تخم او کیمیاوي موادو مرسته وکړه چې د کوکنارو کښتې پای ته رسولې ده. نور حال زمونږ د خبریال پر ریپورت کې اورو.
د هرات ولی احمد یوسف نورستانی په داسې مهال د شنډر ندرسکان او ربط سنګي ولسوالیو 1,500 تنه کاروانګرو ته د زعفرانو تخم یا پیاز کود کیمیاوي او د ضرورت په اندازه د کرنیز بوټو درمل په وړیا وویشل چې په هرات کې مشت د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم قومندان هم حضور لره. والی وویل هرات اوس له کوکنارو خالی اعلان شو او کروندګرو سره د بدیل کښت مرستې په لړ کې دا پروګرام پیل شو.
ټول مقدار د هغه 8 تنه دی چې 6 تنه د شندن دپاره دی، 6 تنه هم د ادرسکن دپاره، 6 تنه هم په کوشک روبات څنګه دپاره. دا کومک ایټالیانو کړی دی، د ایټالیا پی آر ټي کړی دی.
درابات څنګه ولسوالی او کاروانګر ازادي راډیو ته ویل په خپل 500 جریبه ځمکه کې تیر مهال کوکنار کرل. په زیانونو یې پوهېدم، مګر د بدیل تخم د نشتوالي له کبله دغه کښت له لاسه اچولی و.
زه د چل دوختای د درابات څنګه د ولس راز محمد نومي دو کومه کې را سره کړی چې نفر جریبه 1,500 کیلو دغه زعفران ورکی مجدی ځنه خوښ خپل د دولت څخه راځي. خپل تاریخ مکرل، تاریخ مپری سول زعفران کرو پر ځای و.
زعفران په دروستي ولسکنو کې دلته دی کاروانګر له خوا دود شو، له ایران څخه تخم راول شو او د هرات نږدې ټولو ولسوالیو کې اوس کاروانګر ورسره بلدي. د کرنې او مالداري ریاست مامورینو وایي د زعفرانو هغه کاروندي چې یوازې هرات کې دوی له څارنې لاندې شوي دي 212 هکتاره ځمکه ده. د تیر کال حاصل 800 کیلو یاد شو. د کرنې رئیس اسماعیل حیدرزاده د هر کیلو قیمت 15,000 امریکایي ډالره چې د 250,000 افغانیو معادل کېږي یاد کړ، ځکه نو د همدغه خدمت له کبله حاجي محمد اکبر هغه سړی چې دغه بوټی دود کړی و د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دا وروستیو کې د وزیر محمد اکبر په معتبر مډال او نوم سره ونازول شو.
له هرات څخه مو په ریپورت کې اوریدل چې دغلته دولتي بیارغونې ډلې د هغو دریو ولسوالیو کروندګرو سره مرستې وکړې چې د کوکنارو کښتې پای ته رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په روانه اونۍ کې ویل چې په افغانستان کې د هغو کسانو یو لس برابر کړی چې د نشه یي موادو په قاچاق او کاروبار کې لاس لري. امریکایي چارواکي وایي د دغه 350 کسیزه لس څخه 50 قاچاقبران داسې دي چې د مخدره موادو له لارې له طالبانو او د دولت له نورو وسلوالو مخالفونو سره هم همکاري کوي. امریکا وایي دغه قاچاق اخبران به یانیسی او یا به وشنی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه په پاده برخه کې د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه ریپورتونه لرو. د غراس د ولسمشر لپاره کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی د ژوند او سیاستونو په اړه هم یو مطلب اوریدل شي.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د اروپای ټولنې د چارونکو ډله وایي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له ځینو کاندیدانو سره لیدلې دي او دغو کاندیدانو ورسره موافقه کړې چې د انتخاباتو نتایج به مني. د دغه ډلې مشر همداراز ویل چې دوی به د افغانستان د روان انتخابات په کلکه وڅاري او د درغلیو د مخنیوي لپاره به پراخې هڅې وکړي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سارونکو ډله وایي چې له انتخاباتو وروسته د ممکنه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له کاندیدانو سره د خبرو لړۍ پرانستې ده. د دغه ډلې مشر فلیپ موغوین وویل چې دوی تر اوسه پورې له 150 نه زیات کاندیدان لیدلې دي او له هغوی سره په دې اړه چې ګواکې ځینې کاندیدان له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته لمن وهي خپل اندېښنه شریکه کړې ده. ښاغلی موغوین چې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې کاندیدانو ورته دا ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو نتایج به مني. د وای زمون غوښتنه نه یوازې له کاندیدانو بلکې د هغوی له ملاتړ کوونکو څخه دا ده چې د انتخاباتو وروسته آرامي خوندي وساتي او د انتخاباتو نتایج ومني او موږ ژمن یو چې د انتخاباتو بهیر په جدي توګه وڅارو. په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوه چې په یو عربي ژبه ورځپاڼه کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د یو مسؤول عبدالستار مراد په حواله وویل شول که چېرې د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه نه وي نو له کلاشینکوفونو سره به واټونو ته راوځي او په بلوا به لاس پورې کړي. خو په خپله ډاکټر عبدالله دا راپورونه ناسمو بلل او ویل چې د بده شفافو انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. د دغه راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتې وو چې د انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د اروپایي سارونکو ډله وایي چې دوی 130 سارونکي لري او هغه به د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره د هیواد د جنوب په ګډون ټولو ولایتونو ته واستوي. د دې ډلې مرستیالې میرمن ډیمیټرا لونا وویل که څه هم دوی به د رایې اچونې ټولو مرکزونو ته خپل کسان وانستوي خو داسې لارې چارې به خپل کلچه دا انتخابات په کلکه وڅاري. دا وای دا زموږ په کاري پروګرام کې شامل نه ده چې درای چوونه هر مرکز ته خپل سارونکو واستو. زموږ د سارنې ماموریت یوازې د انتخاباتو ورځ ته نه ده ځانګړی شوی بلکې زموږ ډله د بیلابیلو لارو په خپلولو سره د انتخاباتو بهر چې دواړه لارای چوونه مخکې او وروسته پړاوونه پکې شامل دي وڅاري. دغه ډله وویل چې انتخابات وروسته به د یوې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي او دغه ټول بهر په اړه به یو جامع رپورت هم خپور کړي. له بلورې د انتخاباتو خپل کمیسون ویلې ده چې تمه د شاوخوا 2 لک کتونکو را روان انتخابات وڅاري او دوی تر اوسه پورې 1.5 لک کسانو ته باور لیکونه هم ورکړی دي. خو کتونکو بیا وایي چې امنیت لا هم د انتخاباتو په وړاندې یو سترګواغ دی او که چیرې لازم تدابیرونه نیول شي نو سارونکو به د دغو انتخاباتو له سارنې عاجز پاتې شي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد د بهیر له پنجشنبې ورځې پیل شوی او له انتخابات څخه یو ورځ مخکې پورې به بشپړ شي. دغه شان دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره د خزینه کارکوونکو د کمښت د پوره کولو لپاره هم هڅې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال کابل نه د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له یوې اونۍ څخه کمې ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیتي څیړنې سره سم له ولایتونو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته د لوژستیکي موادو د لیږد بهیر هم پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د امنیتي ارګانونو د څیړنې بهیر هم په چټکۍ سره روان دی.
لیست محلات، لیست مراکز رایدهی و نیروهای امنیتی داده شده که
دوی وایي د رای ورکونې د مرکزونو لیستونه امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوي دي. دوی به څېړنه وکړي چې د څومره مرکزونو امنیت ساتل کېدای شي. البته تر دوه درې ورځو پورې به عملاً پایلې لاسته راشي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم ویلي دي چې ډېر ژر به د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت ساتنې راپور خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې سږ کال د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 2000 په شاوخوا کې د رای ورکونې مرکزونه او د 2000 او 1500 په شاوخوا د رای ورکونې محلونه په نخښه شوی او لیستونه د افغانستان امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی دي. تر دې دمخه د افغانستان د وزیرانو شورا ویلي و چې د رای ورکونې له یاد شویو مرکزونو او محلونو څخه 1500 ته د نامنۍ ګواښونه متوجه دي. د اوتلي نجفي دغه شان د انتخاباتو د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د خزینه کارکوونکو د ګمارلو په اړه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هڅو یادونه وکړه.
در قسمت استخدام خانم ها در این اواخر شما شاید در جریان باشد که
دی وید خزو دک مارالو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د سپینګیرو او مشرانو د سیمایزو وکیلانو او خزو سره یو شمیر سیمینارونه جوړ شوی دي. ان شاء الله په هغه ولایتونو کې چې په دې اړه ستونزې دي د مشرانو او سپینګیرو او د خزو د چارو د وزارت په مرسته به دا ستونزې هواري شي. داسې اندېښنې موجودې وې چې د رای ورکونې په ګڼ شمېر مرکزونو کې په ځانګړي ډول په لرو پرتو سیمو کې د خزینه کارکوونکو شمیر کم دی او دا په انتخاباتو کې د خزو د کمې ونډې اخیستنې په مسلې خپل اثر درلودلی شي. په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تیاری په داسې حال کې زور اخیستی چې انتخاباتي مبارزې هم خپل جدي پړاو ته رسیدلی دي او هر کاندید هڅه کوي چې د خلکو د اکثریت ملاتړ خپل کړي.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له خوځ غوښتي چې د غواخونو نه ویریږي او په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي. ولسمشر کرزی دا خبرې پرون په یو لوی غونډه کې وکړې. زموږ همکار په ریپورت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په لړ کې حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د لوی جرګې په خیمه کې د خزو یوې غونډې ته وینا وکړه او خپل راتلونکي پلانونه یې تشریح کړل. ښاغلي کرزی په انتخاباتو کې د خزو رایې مهمې وبللې او له ټولو یې وغوښتل چې پرته له کومې اندېښنې او ویرې څخه دې د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي او د خپلې خوښې کاندید ته د رای واچوي. ښاغلي کرزی وویل
پس متوجه باشین که از هیچ اعلان، از هیچ تهدید، از هیچ چیز حراس نکنین. این خواب به دست مردمش است
که سل چودن وکری موږ خپل رای ورکوو او دا هیواد کامیابه وو. له هیڅ اعلان او ګواښ څخه ونه ډاریږئ. دا خاوره د خلکو په لاس کې ده او یوه اونۍ وروسته به ستاسې د رایو په ورکولو سره د آبادۍ او ترقۍ لاره ونیسي.
ښاغلي کرزی وویل که په راتلونکو انتخاباتو کې بیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي، د هیواد د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره به له تېرې دورې څخه ډېرې هڅې وکړي. د پر ټولو ښځو غږ وکړ چې تر هر څه لومړی دې د دوی د اولاد ښوونې او روزنې ته پام وکړي، ځکه چې د هیواد ودانول او پرمختګ د دوی د بچیانو په لاس کې دی. د غونډې ګډونوالو ښځو د حامد کرزی تېره دوره وستایله او راتلونکې دورې ته د جمهور رئیس په توګه بیا هم مناسب وباله. په دې هکله د کابل ښار یوې اوسېدونکې شفیقې وویل
د غو کلو کې وینې چې کرزی فکرونه کړی دي د ښځو د پاره هم دغه ازادي د سیمو ته راکړې ده. اوس موږ کولی شو چې مکتبو ته لاړ شو، درس ووایو یا درس ورکړو شاګردانو ته، یا زده کولی شو چې انتخاباتو کې اشتراک وکړو. همدغه خوبي دي، همدغه ښه دي. سیمو کړي اکثره باید نور هم باید موږ ته ازادي راکړي، کورونه مثلا معلمانو ته ورکړي، د غریبانو په درد وخوړل شي، ځکه خلکو ته ورکړي قلن هغه مشکلات هم حل شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او ورسره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم له یوې ورځې نه بلې ته زور اخلي او هر کاندید هڅه کوي چې خلک رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مبارزې به د اسد د میاشتې تر شپږویشتمې نیټې پورې دوام وکړي او انتخابات به د همدې میاشتې په نهه ویشتمه ترسره شي.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له میلمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، په مستقیم ډول له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونې په پاتې برخه کې ولسمشر ته د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی د ژوند او د هغه د سیاستونو په حقله یو مفصل مطلب اوریدل شي. د غراستاسې د ننګرهار ولایت د ممنداری ولسوالۍ اړوند د کابل کونړ سیند نه پورې غاړه ډیورن کرخې ته نږدې یو سرحدي سیمې د خلکو د شکایتونو په اړه هم رپورټ اوریدل شي. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې د صالح ساقسی خلقی را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې محل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فرانسې پولیسو تیره ورځ 14 تن افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو ونیول. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې د بګرام په زندان کې د بندیانو د وضعیت په اړه د سی آی ای او د امریکا د دفاع وزارت لخوا د معلوماتو د نو ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې او وسلوالې نښتې له امله درې برتانوي او دوه امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې اعلامیه کې په میانمار کې د ډیموکراسي پلوي آنګ سان سوچی د نظر بندۍ د مودې د تمدیدولو په اړه اندېښنه وښوده. عربي هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اسرائیل اړ باسي څو خپل اټومي پروګرام د نړیوالو څېړونکو پر مخ پرانیزي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي متحده ایالات د کورجستان د ځواکونو جګړیزه روزنه له سره پیلوي.
دا ازادي راډیو ده. پخوانی اکاډمیک شخصیت او د نړیوال بانک مشاور چې حتی یو ځل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نړیوال بانک د ریاست مقام ته کاندیدو، اوس غواړي په افغانستان کې نوي سیاستونه عملي کړي. په یو هیواد کې چې د کورنیو جګړو بهرنیو تهاجماتو په نتیجه کې وران شوی دی، د پراخو اصلاحاتو یو پروګرام لري چې هدف یې په راتلونکي کې د یو سولهیز او سوکاله افغانستان رامنځته کېدل دي. د ازادي راډیو خبری څانګې جمهوری ریاست ته د کاندید ښاغلي اشرف غنی د ژوند او سیاستونو په حق له یو مطلب برابر کړی چې مهمه برخه صالح ساقزی خالقی وړاندې کوي.
ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې په بهیر کې د خپلې خایسته دریشۍ او نکټایي پر ځای اوس افغاني کمیس او پرتوګا غوندې او ځان په یو افغاني پټو پیچي. ډاکټر اشرف غنی په دې توګه هڅه کوي چې د یو کارپوه پر ځای د یو سیاستمدار په څیره کې څرګند شي. ښاغلی اشرف غنی په پله پسې توګه خپل پیغامونه خپروي او وایي غواړي د افغانستان ولس ته دا چانس ورکړي چې د یو عادل او د یو فاسد نظام ترمنځ توپیر وکړي چې جمهور رئیس حامد کرزي او د ملګرو پر افغانستان حاکم کړي. ښاغلی اشرف غنی وایي د یو ځوان افغان خبرې د دې سبب شوې چې د ځان د جمهوری ریاست مقام ته کاندید کړي. اشرف غنی زیاتوي،
Last year, I had a meeting with a number of young people, and one of them said, "On the day of judgment, I'm going to take."
ما تیر کال یو شمیر ځوانانو سره وکتل. یو یې راته وویل چې په آخرت پورستا گریوان نیسم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ما څه کړی دي. د په جواب کې وویل ته چوپ پاتې شوې. ته د هغه ظلم او فشار پر ضد چهر خولې دل کې شي نه درېدلې. ته هیڅ او د یو بدیل په توګه نه څرګند شوې. دغه ځوان دغه خبرو زه مجبور کړم چې انتخاباتو ته ځان کاندید کړم.
شپېته کلن اشرف غنی احمدزی د کالیفورنیا د برکلی او د جان هاپکنز په پوهنتونونو کې د استاد په توګه روښانه لاسره کې مقرر شو. نوموړي هلته په یو لړ ډیرو پیچلو انکشافي پروژو کار وکړ، خو د مینه تل له افغانستان سره وه او تل به یې په واشنګټن کې د افغانستان له ټولو اړوندو پیښو او انکشافاتو سره پراخه دلچسپي ښودله. د کابل ته نږدې د احمدزي د لوی کم د یوې مشهورې کورنۍ غړی دی. په تاریخي لحاظ د دغه کم ډیر غړي د تیرو پاچاهانو په دربار کې د جنرالانو او یا عالي رتبه مامورینو په توګه کار کړی دی. خو اشرف غنی د افغانستان له سیاستونو څخه د شوروي اتحاد د اشغال او د کورنیو جګړو په کلونو کې له دې امله ځان لرې ساته چې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات ډیر ژور وو. د نړیوال بانک یو چارواکی او د ښاغلي اشرف غنی نږدې ملګری سکاټ ګوګنهایم ډاکټر غنی له 15 کلونو راهیسې پیژني. ښاغلی ګوګنهایم چې په کابل کې د ښاغلي اشرف غنی همکار و، د یو افغان ملت پالونکی بولي چې د افغانستان په سیاستونو کې د ګډون لپاره په نړیوالو مؤسسو کې له خپلو لوړو ماموریتونو څخه تیر شو او هیله مند دی چې خپل جنګ ځپلی هیواد افغانستان وژغوري او خپل هیواد د نړۍ د پرمختللیو هیوادونو په لیکه کې ودروي. ښاغلی ګوګنهایم وایي
اشرف could have stayed in the World Bank or the United Nations and moved pretty high up.
خغلی اشرف غنی کولای شو چې په ملګرو ملتونو او یا نړیوال بانک خپل کار ته دوام ورکړي او لوړ مقامونو ته ورسیږي. خو له هغه وخت چې زه د پیژنم، د همیشه افغانستان ته قتل او د افغانستان په فکر کې و. د غوړی چې افغانستان د نړۍ یو بریالی هیواد وي.
د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر تر تروریستي حمله وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې پاملرنه زیاته شو. تر دغو تروریستي حملو وروسته الجزایر ډیپلوماټ لختار ابراهیمی یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه افغانستان ته ستون شو. ښاغلی اشرف غنی د 1990 کلونو په پای کې د لختار ابراهیمی له مهمو مشاورینو څخه و چې وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ د ډلې یو مهم شخص شو. د دغو متخصصینو او مشاورینو وړې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې طرحه جوړه کړه او وروسته د بن موافقه لاسلیک شو چې په افغانستان کې د یو نوي سیاسي نظام بنسټ کېښود. له دغه فرصت څخه په استفاده ښاغلی اشرف غنی د ملګرو ملتونو د یو مامور په توګه کابل ته ستون شو. خو هلته ښاغلی ابراهیمی د وهڅاوه چې د افغانستان په حکومت کې شامل شي. ښاغلی غنی لومړی د جمهور رئیس حامد کرزي د مشاور په توګه کار پیل کړ چې وروسته د مالی وزیر شو. په دغو دوو کارونو کې ښاغلی اشرف غنی د اقتصاد او بیرغونې په برخو کې مهم کارونه ترسره کړل. انګلیسي حقوق پوه او د پوهنتون استاده کلیر لوکارت چې په ناکامو دولتونو کې د سپات راوستو په هکله کتاب لیکلی دی، د ښاغلی اشرف غنی د ډیرو کلونو دوسته او ملګری ده. میرمن لوکارت وایي ښاغلی اشرف غنی په پله پسې توګه ټول وخت کار کاوه. د یوازې د جمعې پورس مذهبي دودونو ته د احترام له امله استراحت کوه، خو پرته له دې نوموړي د ورځې له 18 څخه تر 16 ساعتونو پورې کار کوه. د همداشان په خپل وزارت کې یو ټیم جوړ کړ او دې ټیم ته یې قانوني صلاحیتونه وسپارل. ښاغلی اشرف غنی په حکومت او کابینه کې د خپلې درې کلنې وظیفې په بهیر کې د اصلاح غوښتونکو او تعلیم یافته افغانانو مشرتوب په غاړه واخیست. اصلاح غوښتونکي او تعلیم یافته افغانان تل د جګړمارو او ملیشه ځواکونو له قمندانانو سره په مبارزه کې وو. دغه جګړمارو اندېښنه درلوده چې د اصلاحاتو په نتیجه کې به د دوی واک او نفوذ له منځه لاړ شي. ښاغلی اشرف غنی په افغانستان کې نوې افغانۍ، نوې بانکي سیستم او پر بډایانو باندې د مالیې ورکولو قانون رامنځته کړ او له جګړمارو سره یې یو لړ ډېرې پیچلې خبرې پیل کړې. څو دوی قانې کړي چې د ګمرکونو عواید د خپلو شخصي پکسونو پر ځای په ملي خزانه کې واچوي. ښاغلی اشرف غنی همداراز د هیواد د ملي پرمختګ لپاره په زړه پورې پلانونه جوړ کړل. د هغو مرستندویو سازمانونو مخه ونیوله چې افغانستان ته یې د سرو زرو د یوه کان په سترګه کتل چې د ټولې نړۍ ډالرونو ورته را روان دي. د ښاغلی اشرف غنی بل مهم کار دا و چې د هغو ټولو وړاندیزونو پر ضد سخته مبارزه وکړه چې هدف یې د افغانستان په نوي اردو کې د ملیشه وسلوالو ډلو شاملول وو او هڅه یې کوله چې په ټولو برخو کې شفافیت رامنځته شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د کرزي په حکومت کې د پوهنې پخوانی وزیر رسول امین ښاغلی اشرف غنی د نویو مفکورو او نظریاتو خاوند بولي. دی وایي ښاغلی اشرف غنی د دې توان لري چې په افغانستان کې یوه باکفایته اداره منځته راولي او کولی شي چې په افغانستان کې د دولت او ملت جوړونې په برخه کې ستر کارونه ترسره کړي. د د ښاغلی اشرف غنی لوی ستونزه دا ده چې څنګه وشي کوله د عامو افغانانو زړونه او اعتماد لاسته راوړي. د نن د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ یو له هغو دریو کسانو څخه بلل کیږي چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب چانس لري. ښاغلی اشرف غنی ادعا کوي چې 14 کاله یې په تحقیق او لیکنو تیر کړي او د افغانستان د تیر 1500 کلن سیاسي، اقتصادي او اجتماعي تاریخ په هکله څیړنې کړي دي، خو وایي چې د ده لپاره تیر یو کال د زده کړې یوه بې ساري تجربه وه. دی وایي
I've at least seen 100,000 Afghans across all 34 provinces during the last year.
ما په دې موده کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له لږ تر لږه 100,000 افغانانو سره وکتل او د ځوانانو د ځانګړو وړو ډلو سره مې بحثونه وکړل. ما د دوی خبرو ته غوږ ونیو او زه اوس د هغو ستونزو، خصو او رنځ ته انعکاس ورکوم، خو په عین زمان کې د دوی هیلې او امیدونه هم په پام کې لرم، ځکه زه د راتلونکو 100 کلو لپاره د کار یو بشپړ پلان لرم چې په هغه کې د دغو خلکو غوښتنو ته ځواب ویل کېږي او د راتلونکو 100 کلونو لپاره مې داسې یو چوکاټ جوړ کړی دی چې کولی شي د یو سوکاله باثبات افغانستان بنسټ وګرځي.
ښاغلی اشرف غنی ته په انتخاباتي مبارزه کې د امریکا سیاسي ستراتیژیست جیمز کارویل مشوره ورکوي. ښاغلی کارویل په 1992 کال کې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ښاغلی بل کلینټن په بریالیتوب کې مهم رول درلود، خو ځینې افغان څارونکي په شک لري چې د دغه ښاغلي د انتخاباتي مبارزې ډیر مدرن شکل به د افغانستان په سیاسي صحنه کې بریالی وي، ځکه په افغانستان کې هر څه د سیمه ایزو او قبایلي ائتلافونو په جوړښت کې کیږي. د دې قبایلي ائتلافونو په سر کې تل پیاوړي خلک وي چې ځینې ملیشي لري او یا د ملیشو قمندانان دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ښاغلی اشرف غنی له هغه وخته پیژني چې دی په 1970 کلونو کې د کابل پوهنتون استاد و. ښاغلی حاجي داود ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو هغو افغان ټکنوکراټانو په څیر چې په غرب کې روزل شوي دي، ښاغلی اشرف غنی هم ډیر آسیب پذیر دی.
دوی سره په تیره بیا ډاکټر اشرف غنی سره یا نور وزیرانو دوی سره کومه سیاسي اجنډا نه وه، په دې چې نه دوی یو سیاسي حزب درلود، نه سیاسي سابقه درلوده، نه سیاسي خلکو سره د دوی تړاو و. دوی ډېر زیات متکي په نړیوالې قواوو، په ملل متحدو، په امریکا او په دوی و. نو اوس هم دا په کمپاینونو کې یعنی دوی چې دغه نه لري په اصطلاح سیاسي سازمان نه لري.
خود اشرف غنی پلویان بیا دا د ده د قوت نښه بولي. اجمل عابدي یو دېرش کلن افغان کارپوه دی چې له یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې سره یې د دې لپاره کار پرېښود چې د اشرف غنی له انتخاباتي مبارزې سره مرسته وکړي. نوموړي چې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او د طالبانو د حاکمیت په مهال په پاکستان کې ژوند کړی، د اشرف غنی په مشرتابه کې د افغانستان د هیلو او د فساد د له منځه وړلو نښانې ویني. ښاغلی عابدي وایي
افغانستان به یک رهبر توانا، به یک رهبر قاطع، به یک رهبر جدی و به یک رهبر
افغانستان یو پیاوړی، یو قاطع، یو جدي مشر ته اړتیا لري او یو مشر ته چې د دې توان ولري چې افغانستان له دې بحران څخه وژغوري، خپل خلکو او ملت ته زړه سواندي وي او وکړي شي چې د خلکو درد درک کړي، چې دا ټول صفات په ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی کې لیدل کیږي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. ولسمشر ته د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ژوند او سیاستونو په اړه مو مفصل مطلب اوریده. د دوه نورو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ولسمشر کرزی په اړه هم او د هغوی د ژوند او سیاستونو په اړه هم د ازادي رادیو خبرونو مفصل ریپورتونه مه هیروئ. بیلا د ننګرهار ولایت د ممندری ولسوالۍ اړوند د کابل کونړ سیندونو پورې غاړه دیورن کرخې ته نشتی او سرحدي سیمه ده چې خلک ډیر بے وزلې دي او حکومتي مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې. دغه ځای خلک له حکومت نه پله، سړک او کلینیکو نه غواړي. راځي د دوی ستونزې لسیمنه زموږ د خبريال په اورال لګلې تفصیلي رپورت کې وورو.
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې په نامه د یوې سیمې اوسیدونکي د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. بیله د کابل او کونړ له سیندونو نه پورې غاړه د مومندو د غرونو بیخ ته پرته سیمه ده چې تر غرونو اخوا د پېښور د ګنده او مربوط خویزي مومند آباد دي او دې غاړې ته د بیلې په بېلابېلو کلیو کې سلګونه کورنۍ آبادې دي. د دغه سیمې خلک د ژوندانه له ټولو وسایلو نه محروم دي. دوی سړک، د سیند د پاسه پل، کلینیک او نور هېڅ هم نه لري. د سیمې یو تن سپینګیري د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ګرمۍ د مخنیوي لپاره سین په غاړه یو ابتدایي څپر جوړ کړی و او هره شیبه د اوبو د ډیروالي په وجه د وړلو له ګواښ سره مخ و. ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم جاجي کامل شاه او د دې وطن یم، سیادان یو، پاچین یو. د دې بېلې د خرکنې زموږ مشکل اول نه دا مشکل دی چې موږ د هغه ځمکې د سیند لاندې دي او سیند موږ ته ډېر تکلیفونه رسولي دي او برحال تاسې ومولیدل، په خپلو سترګو مې تاسې ولیدل. دویم، زموږ دا منطقه ډېره غریبه ده، د هر نګانه غریبه ده. یو جوار او یا مقصد یا اوربش یا غنم دغه زموږ عایدات یو فصل دی کنه. په دغه کښتیو وجالو شای چې تاسو مې راپور وتی پی په دغه د وړو د ژمي هم دغه روزګار دی. بیمار تم تکلیف دی، رنځورم پیښ شي، بیمارم پیښ شي، د شپې د ورځې یې په شاکو یې په لاس ګاډي چا څه جاله کې شو سین کې لوکو. خطره ده، ځکه خطره ده چې دغه سین دی او کښتۍ ده، نو خطره خو ډېره زیاته ده.
د بیلي د یوه کلي ملا امام هم د سیمې د خلکو ستونزې ښې تشخیص کړي.
زما نوم مولوی فضل الرحمن د مامنداري ورسوالۍ د بسول اوسیدونکی یم او د ساداتو کلي کې زما امامت. اولی مشکل د دوی دغه دی چې دوی د کله مریض پیدا شي، دوی داسې شفخانه یا داسې کلینک دلته نشته چې هغوی هغه خپل مریض هغې ته دستي ساعت ویسي او که مشکل هغه حل کاني. بل دویم مشکل د دوی دا دی چې د دوی ټول کاروبار د سینه غاړه دی. دوی ته دا مشکل دی چې دغه جالی چې دي دا جنریټری دي او کله چې سینه اډېر شي دغه وړي کې بیا دوی مشکل نهایت بېخي زیات وي. او په ژمي کې هغه کښتۍ وي، داسې کښتۍ وي چې غټې کښتۍ تاسو به پخپله ملدلی یاستئ، اوس به پرې راغلي یاستئ. او بل د کلي خلک اقتصاد نه د نګان هم ډېر غریب دي. دوی یو مکتب لري، ابتدایي شپږو تاکونه لري. داسې مکتب نشته چې هغوی په هغې کې خپل مشکل حل کړي. شپږو تاکونه لري، مکتب یې متوسطه دی. بل داسې مزدوري نشته دوی کومه مزدوري وکړي.
د بیلي د سیمې یو بل استوګن وایي کوکنار مو د حکومت په خبره بند کړل، خو دوی ته د مرستې لپاره هېڅ پاملرنه نه ده شوې.
زما نوم کشر خان د بیلي د کلي اوسیدونکی. بیلي خلک ډېر غریب دي، حکومت بالکل ورته مخه نشته. یو پلو سیند دی، بل پلو غر دی. نه د مزدوري بندوبست شته، نه د بلې نورې کارخانې شته، نه یو شیان شته. بس ګوډونو واخېرو کوکنارو کاتم ختم شي. د جمهور رئیس فرمان موږ منو دی دی خا کوکنارم بند کړو، نور کوم غریبي نشته دی او حکومت موږ سره هیڅ مرسته نه کوي. موږ ته دا غواړو چې دا والي موږ سره والي ټولې دنیا سره ټول غریبانو سره مرستې وشي، موږ سره مرسته نه کوي. موږ سره چې د غنمو مرسته وشي، د پیاسو مرسته وشي، د کلینیک مرسته وشي، د جالی د پل مرسته وشي، موږ دغه مرستې غواړو.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د مومندري د خلکو استازی حاجي پیربخش ګردیوال وایي دا ستونزې حکومتي مقاماتو ته رسولي خو لا څه نه دي شوي.
دغه مشکلات تاسو ټولو ولیدله چې اول د زمونږ د افغانستان خلک خواهشات او کموتات او هغه یې ډېر زیات دی. فانه متاسفانه چې هغه کم هغه اولیا کومکونه چې مثلا دوی ورته ضرورت لري، لکه تاسو ولیدل چې موږ سین باندې په مشکله باندې راپور وتو. بیا دوهم مشکل دغه و چې تاسو هغه مکتب پخپله ولید، تاسو د دې ولس پینګیرو او دغه مکتب د استادانو سره خپل خبرې وکړلې. دغه مشکل تاسو ولید چې دغه ډیر غټ ولس ته او دوی اوس سپورې د شپږم صنف پورې یو مکتب لري. په فعلی حالاتو کې تاسو پخپله په دومره غټ ولس کې تاسو ګورئ چې کلینیک نشته. یعنی مونږ د حکومت ضعف ته باید مونږ د خلکو ته چې د ترانسپورتي مشکل هم لري، باید اول د دوی د کلینیک او د مکتب او د جمعتونو هغه وکړو، د مسجدونو هغه جوړ کو، د لارو پروګرام یو کو. شکر د الحمدلله چې دغه توس د ملي پیوستون د پروژه کوم ده، دغه یو څه کارونه کړی، خو هغه صرف د کورونو او د کوڅو او دغه په ماغه کې لګی دی. خدا چې تاسو هغه غټ اومده مشکل چې ویني دغه سیم دی. زمونږ د حکومت نه او خاصتا د هغه خارجي خلکو نه چې دلته موږ ته د کومک لپاره او دغه لپاره راغلي، زمونږ زیاته توجه چې غواړو د ځکه دا یو د دې کلی مثلا نه د ټولې ولسوالۍ او بلکې د څو ولسوالۍ مشکل دی چې زمونږ د زراعتي کې د دغه سین لاندې پرتی دي. نو مونږه د حکومت نه ډیره جدي توجه داغه ده چې د ته خپل پامو کې چې دغه سین دغه مشکل د سین د مشکل زمونږه حل کړي دی ولسونو.
ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزی د بیلی د سیمې د معارف د ستونزو په اړه وایي چې دوی خونځې دغه ته فعال دي.
عمل ته کته ستلی است، خونځې موجود ودانی لري، خدابیل خبره ده چې او تاکونه به کم وي. د دې لپاره د ننګرهار د پوهنې ریاست په پام کې لري چې سرحدي سیمو ته او لري پروتو سیمو ته خدمات لا چټک کی او هلته موجوده ښوونځیو ودانۍ پراخې کی. داسې ښوونځی فعال ده یا نه ده فعال، زه فکر کوم په مجموع کې د ننګرهار په ولایت کې ټول ښوونځي تعلیمي کال پای ته رسېدلی ده او زده کوونکي او ښوونکي ښوونځیو ته نه ځي، رخصتۍ دي.
د ننګرهار د صحت عامې ریاست مرستیال ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي که سیمه ییز خلک دوی ته مراجعه وکړي کېدای شي چې ستونزې یې ور حل
کړي. یوازې د کلینیک د بلډینګ جوړېدل کلینیک کېدای نه شي. کلینیک خپل سټاف غواړي، هغه مجهز دوا او د هغې چلول غواړي. نو که چېرې واقعا زموږ دا خلک کورونه مستحق دي، نو دوی د عامې روغتیا ریاست ته مسلسله مراجعه وکړي. د دوی سره به زموږ د عامې روغتیا ریاست او هغه ارګنایزیشن چې هغوی دغه کلینیک ته خدمات عرضه کوي، دوی به مشترک هیات یو ځای ورسره لاړ شي، ساحې نه بلیدنه وکړي که واقعا کوم ستاندردونه چې د یو کلینیک د جوړېدو په خاطر لازم دي هغه پوره کړي، نو دوی واقعا مستحق دي. انشاءالله هغه به ورته په نظر کې ونیول شي.
د ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا مرستیال مشر انجینر عبدالستار کریمی وای بیلی ته استنادي دیوالونه او پل جوړول غټي بودیجې ته ضرورت لري او دا کار د دوی لوسی نه پوره نه دی.
ساحه د بیلی په نامه هغه همیشه د اوبو د تهدید لاندې دغه د اساسي او بنیادي هغه چې نه یې په داسې عادي شي باندې نه کېږي، هغه تقریبا د سیند بستر دی، ځکه چې د دواړو سیندونو د ترمنځ راګیره شوې ساحه ده. نو دا خو دومره د بودیجې د دومره کله هغه کېدای شي چې دغه اوس ټول دغه د دوو سیندونو چې هغه هم د کونړ سیند دی او د کابل سیند دی، دواړو سیندونو مخنیوی وکولی شي هغه هم په داسې افغېزۍ موسم کې.
د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې نورې داسې سیمې هم شته چې لا د حکومت پاملرنه ورته نه ده شوې او سیمه ییز خلک یې د مرستو غوښتونکي دي.
ژوند په لمبو کې د جنگ ځپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
افغانستان کې قومي مشرانو تل د لانجو او شخړو په اواری کې مهم رول لوبولی او د تاریخ په اوږدو کې هم حکومتي چارواکو تل له دوی مرسته غوښتې ده. دغه ولسی مشران اوس په څه حال کې دي؟
د مختلفو قومونو د افغانانو دغه جوړښت له منځه تللی ده.
خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجې دي.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په اوسني پروګرام کې دا څېړو چې په ناامن سیمو کې قومي مشران ولې هغه پخوانی رول او ځواک نه لري. د کندهار قومي مشر حاجی عطا محمد وای قومي مشرانو په خوا ډیر رول او د سولې راستنولو پوره وس درلود. نموړي زیاتوي اوس وضعیت پیچلی سوی، لیوي خو د دولت وسلوال مخالفین او لبلې خو د دولت چرواکي په پوره توګه خپلواک نه دي چې د خبرو لپاره پرې وټه غر سره راټول سي.
په خوا دا موکې و دی ته دا بيخي اسانه خبره و ده د روغې د جوړې ده، خو دا هم د خپل سر نه دي چې موږ سره کښینې یو روغه جوړه وکړو. هغه په پردی الکبه ګوشتي بیچارهګان دلته حکومت موم سره بیټېمه دي.
د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم وایي سره له دې چې د بن کانفرنس د افغانستان د ستونزو پیشبیني نه وکړې او له بیړې پکې کار واخیستل سو، عبدالرحیم وایي هغه وخت قومي مشران څنډې ته پرېښول سول. دی زیاتوي که دولت غواړي سوله راولي د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې راوستلی سي.
د بن کانفرنس کې دومره عجله نه وې شوې، مخکې د دې نه چې د دې خلکو سره ناسته شوې وې، د هغې نه وروسته یو منتخب یا انتقالي دولت منځته راغلی وې او دغه خلک چې اوس ناامنیتۍ ته لمنه وهي او هغوی ناامنیتۍ ته سره مخامخ دي، نو ګومان کوم چې دا ناامنیتۍ به نه وه که چېرته دا مخکې شوې. او اوس هم د دې وخت تېر نه دی، موږ افغانان د جرګو د مرکو خلک یو، دا د جرګو د مرکو وطن دی. که اوس هم جرګې او مرکې وشي او دغه خلک په خلای کې وطن ته راشي، نو امکان دی ولري چې د امنیت راشي.
د کندهار د عالمانو د شورا مرستیال مولوی حکمت الله حکمت وایي په تیرو اوو کلونو کې یوازې په کندهار کې 25 تنه دیني عالمان وژل سوي دي. دغه راست په جنوبي ولایتونو کې په لسګونو قومي مشران هم د وسلوالو نښه ګرځېدلي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندیانو د دغه سزینو پیښو مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د تحقیق او مطالعاتو رئیس خیال الدین صدیقي بیا وایي د قومي مشرانو رول نه دی زیانمن سوی.
چې هر وخت زموږ مملکت له کومو ستونزو سره مخامخ شي، که هغه په ملي سطح وو، که په بین المللي سطح وو، که په کورنیو مسایلو کې وو، تل قومونو سپینګیرو مشرانو ته مراجعه شوې ده. هغوی د دې ستونزو په حل کې خپل ډېر ول رول ثابت کړی دی. په پکتیا ولایت کې په سرحدي مسایلو کې څو ځله تیری وشو، د مصالح د حتی ډېر منظمو ګروپونو سره چې هغه عسکري یونیفورمونه لري په سرحدي پوستو باندې حملې وشوې. مګر همدا قومونه وو، د همدې قومونو مشرانو همدغه پاخو سیمو کې اربکي قوتونه وو چې هغه قومي مشران دي، سپینګیری دي، د هغوی د نفوذ په واسطه سره د هغوی د غوښتنې په واسطه هغه سرحدونو له خلکو هغه دفاع وکړله او هغوی په شا وتنبول.
صدیقی زیاته کړه چې اوسنی دولت قومي مشرانو ته په درنه کتلی او هر وخت یې د دوی له مشورو څخه هم ګټه اخیستې ده. نو چې داسې ده، د افغانستان اوسنی بحران ته ولې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د حل کومه دایمي لار نه موندل کیږي؟ دوه کاله مخکې د جنوبي ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د خپلو ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو ساتنې ته به په خپله مټې رابډ وهي او د وسلولو له حملو به یې ساتي. خو راپورونه ښیي چې د قومي مخورو دغه اتحاد هم دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي له ګواښونو ونه ژغورل، ان چې د دوی ژوند یې نور هم له خطرونو سره مخ کړ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي فدا محمد خان وایي قومي مشرانو ته زیات خطرونه متوجه دي.
ولا خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجه دي.
حاجي فدا محمد فکر کوي اوسنی دولت قومي مشران له پامه غورځولې دي.
د قومي مشران د دې دولت ما په نظر سره چې پر غوږ نه دی نیولې، د قبایل روغ او جوړه په تاریخ کې سته او قبایل ته توجه نه ده شوې او بلنه نه ده ورکول شوې. هغه ناس چې نور حکومت ورکوي دی نه دی ورکړی، دا چې بې توجه حساب دی.
د وطن افغانستان په نامه یوې مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ګلزای چې په کابل کې څو ځلې د قومي مشرانو غونډې رابللي او له دولت څخه دغو مشرانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وایي سوله په وسله او وسلوال مخالفت نه راځي. ښاغلي ګلزای وایي هڅه یې دا ده چې د قومي مشرانو رول پیاوړی کړي او له سوله ییزې لارې سوله راولي.
نوی کلچر د قیادتونو راوړل شوی دی، د قومندانانو کلچر راغلی ده. زمونږ اولنی مرام هدف نه ده چې بیا هغه سي خلق ساغه واقعا هم با درد قشر ده، هغه یې ته تبارز ورکو، هغه را پورته شوی او هغه بل اخره خپل کوم للاس تلای کوم هغه سي دی رول په کې درود په ټولنه کې درود. مونږ ته هغه ته خپل هغه رول ورکو. زمونږ هغه ده چې مونږ سره مرسته وکړو تر څو د سي نه جوړ سي دوی په راتلونکي کې، په ډیر نږدې راتلونکي کې د دولت په مهمه پالیسیو کې دی ولس بدل هم غته دولت وړاندې کی. زمونږ انداده سي ولس باید بل اخره په دې خپل دی افغانستان د هواد په چارو په لسواکي کې باید غټه برخه ولري.
داسې ښکاري چې تیر جګړو زیات ولسی او قومي جوړښتونه زیانمن کړل او د قومي مشرانو رول هم تر پخوا پت سوی دی. د پکتیا یو قومي مشر مامور سپر همدا خبره کوي. هغه وایي د قومي جوړښتونو روایتونو او دودونو له منځه تلو په افغانستان کې ناامني پراخه کړې ده.
د قومونو دا جوړښت ګډوډ شوی ده او له منځه تللی ده. تر څو پورې قومونه بیا خپل جوړښت د پخوا په شان باندې رامنځته نه کی او خپل ځان جوړ نه کی، دغه حوادث به د پښتنو او د افغانانو په منطقه کې دوام لري.
د افغانستان روان بحران چې پیچلې بڼه غوره کړې، ځینو کسانو ته د حل لار هم پیچلې ښکاري. ملګري ملتونه وایي جرګې او مرکې د لانجو د اواري لپاره خپل خاص ارزښت لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي کای آی ډی په یو پیغام کې چې د هغه د یو استازي لخوا په کابل کې یوې غونډې ته ولوستل سو، راغلي چې شوراګانې او جرګې د ډیموکراسۍ بنسټونه دي.
The shuras and the jirgas which characterize the political life of this country
د وای د شوراګانو او جرګو دایریدل چې په تیرو دریو لسیزو کې د دې هواد د سیاسي ژوندانه یو برخه و، په دې هواد کې د دیموکراسي لبنسټونو څخه ګڼل کیږي، ځکه خلک پکې په ډیر جرأت سره په آزاد توګه خبرې کوي.
خو د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا په لسګونو قومي مشران مخور او سپینږیري چې تلې د روغې جوړې لپاره جرګې مرکې کولې وژل سوي دي. په دغو ناکرارو سیمو کې هغه با نفوذه مخور کسان هم په مرموز ډول وژل سوي چې د سولې او روغ لپاره یې مټې رابډ وهلې وي. ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ مو له ازادي راډیو واورېده. تاسې چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوئ، کومې ستونزې لرئ، ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ.
آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
Oh, oh, oh.
ده.